دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویاند غورځنګ د خړو نړیوال پروګرام دبليو ای پی وای چې د دې سره سره چې افغانستان په نړۍ کې د خړو د نخوندیتوب لپاره واتم هوا دی دا پروګرام د بودیجې د کمښت لامل دی تر شوې چې سکال ل 10 میلیونه مرستو ته اړو افغانانو سره خپل مرستې بندي کړي د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو افغان کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده چې د واورو اورښت او یخ لامل کلیوته ټولې لارې بندېږي او د ژمي پر رسیدو خوراکي توکو زیرمې هم خلاصېږي د خړو نړیوال پروګرام د ایکسپټولنیزه شبکه کې په ولند ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په وداس هیواد کې چې د هر ورځې تنو څخه یو د شپې له خړو پرته ویدیږي کورنۍ هڅه کوي چې ماشومان ګرم وساتي او ورته خواړه برابر کړي د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی ویلي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ ډېر اختلافي مسایل حل شوي وو خو اسلام آباد له دې خبرو شاته ولاړ یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړیتوب پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پرون یو راپور کې د مشاهد حسین له قوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړې دي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر په ترڅ کې پرون دوشنبه له مشهد ښار څخه کتنه ترسره کړه له هغه ښار څخه چې په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغان کډوالو په ګډون د ټولو بهرنیانو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د دې وزارت مرسیال ویاند حافظ یا احمد پرون دوشنبه په خپل اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې دواړه خواوې په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ سوداګرۍ ترانزیت ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لوریو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې لرامنځ شوې فرصتونه باید لازمه ګټه پورته شي تر څو دواړه خزې اړیکې لا پیاوړي شي کابل ته د فلای دوبای د هوایی شرکت د الوتنو لپاره د ورسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپل الوتنې لسره پیلوي د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون په دوبای کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قونسلګری له خوله ویلي دي چې د متحده عربی اماراتو د هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې لسره پیل کړي ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې ورسته کابل ته خپل الوتنې ځنډولې دي د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنوري میاشتې په لسمه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو د اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ په دې اړه مو پام دی راپور ته راګرځوم
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن رسنوي ته ویلي د ترهګرۍ ضد محکمې کې قاضي ابوالحسنات په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلې د هغه په خبره قاضي په دواړو قضیو کې د ضمانت په توګه د شپېته زره پاکستانی کالدارو د جمع کېدو غوښتنه کړې د ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسنادونه برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي احمد الله چوال مشنا رادیو واشنگتن
خبرونو ته ادامه ورکوو روسیا د اکرې چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونتس کې د مارنی کاپنوم خارګوټې نیولې لري خو کیپ د غیدا رد کړي او ویلي دي چې ځواکونه د غسیمه کې درې ناکامې حمله په شاتم بولی دي د روسیې د دفاع وزیر سرګي شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون څخه خبرېده دغه خارګوټي د نیولو ادعا وکړه رسنیو د اوکراین د پاوز د ویاند الکساندر اشټوپون په حواله لیکلي چې د مارنیکا د نیولو ادعا سمنه ده هغه زیاته کړه چې د مارنیکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبرې د خارګوټي بشپړ ویجاړ شوی دی د ملګرو ملتونو یو چارواکي مرکزی غزې کې یو روختون ته لورتلو او د غنو ټپیانو لیدو وروسته ویلي دي چې اسرائیل او د فلسطینیانو په حق مطلق ټول وژنه کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا چارواکي جیما کونیل بي بي سي ته وویل په غزې کې روختونونه د ټپیانو درملو لستون سره مخامخ دي نو موري وایي د دوشنبه پورځي چې د مرکزی غزې الاقصی روختون کې په خپل سترګو کوم حالت ولیدا مطلق ټول وژنه ده او د لوبل ډګر روسي خبردار چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیز لګولو بلابل خبرګونونه پاړولې دي. د کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد اخیستو او همدارنګه د دوه کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه یې ځکه کړې چې په وینا یې دغو لوبغاړو د مرکزی قرارداد له لاسلیک کولو ډډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کاوه.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی ایران ته د سفر پر مهال دغه هیواد د ځینو چارواکو سره د افغان کډوالو په ستونزو هم خبرې کړې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې ګاونډي هیوادونه د کډوالو د مسلې د فشار لپاره کار اخلي. اکرام شینواری رپورټ رالیږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه په ورځ د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد ته د سفر په ترڅ کې دغه ولایت د والی او هم افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې له چارواکو سره اقتصادي فرصتونو، سوداګرۍ، ترانزیت او کډوالو په ستونزو خبرې کړې. دغه وزارت لخوا په یو خبره شوي ویډیو وینا کې ښاغلی متکی د افغان او ایران د سوداګرو ګډې خونې ته ویلي چې د طالبانو حکومت پاکستان او ایران څخه په لوی شمېر کډوالو د سړیدو بهیر په ښه ډول مدیریت کړی او که په ډله ییز ډول په دومره شمېر کډوال بل هر هیواد ته هم ستنه شوی وي نو د کډوالو د رامنځته کېدو سبب شوی به وي.
د تر حالت اگر بر هر حکومتي پیشرفته هم بیای شاید کنټرول یې مشکل باشه، ولی الحمدلله زولده کوتور خم شروع تا هر جای کنج و کنار کشوری کې میره با موترهای حکومتي په خانه های خود رسانیده میشه، مصرف و خرچ اولی هم داده میشه.
خغلی متکی په ایران کې مشتو افغان کډوالو ته بلنه ورکړه چې خپل هیواد ته دي پرته د کومې اندېښنې ستنه شي.
ټول افغانان مهاجرین هر څوک سراځي هیڅ تشویش نه کوي، حتی موږ هغه څوک، هغه جنرالان، هغه والیان، هغه وزیران چې په جنگ کې ولاړو چنټې تړلې وې، مجاهدین شهیدان ولې شهیدان کړي وو، هغه د سګر سوګر ته آپس آزاد کړي هیڅ خبر نه است. موږ الحمدلله اوس په ټول افغانستان کې سیاسي بندي نه لرو. تاسو ته یاد سي په دې وروستیو کلو کې د کابل ادارې اعلان وکړو د جمهوریت په دوره کې چې موږ د زندانیانو لپاره نوي بلاکونه جوړو، نو نه په باګرام کې ځایدل، نه په پلي چرخي کې ځایدل، نه په ولایاتو په محابسو کې. خو نن الحمدلله ټول خلک آرام دي، سیاسي بندي نه لرو.
مولوی امیر خان متکی د ایران سره د خپل حکومت اړیکې ډیرې ښې یادې کړې. ویل چې هڅه کوي چې دا اړیکې په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول په سوداګریزو او ترانزیتي برخو کې لا پراخه کړي. ښاغلی متکی د ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ویل چې ایراني چارواکو ورته د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
همچنان د مشکلاتو کې به مهاجرین به وروبرو هست و هم مطرح کردیم در بارز امور وعده داد که انشاءالله مشکلات حل می کنیم. در بخش سیاسی هم الحمدلله سفارت ما، کنسلگیری های ما فعال است و در افغانستان سفارت و کنسلگیری ایران فعال است، خوب فعالیت داره.
د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ایراني چارواکو سره دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ایران حکومت همدا اونۍ د مشهد په ښار کې په افغان کډوالو باندې نور بندیزونه هم لګولي او هغوی د دغه ښار په لارو کوڅو کې په ګرځنده توګه د توکو د خرڅلاو څخه منع کړي دي. تېره میاشت د ایران حکومت د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو په حضور او کار باندې بندیز لګولی و. په ایران کې د افغان کډوالو د خیر ښېګڼې د یوې ادارې مشره میرمن آصفه ثانکزی وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو په فعالیتونو باندې بندیزونه نوي نه دي او د مشهد په څیر بندیزونه په نورو ښارونو کې له پخوا راهیسې وو.
موضوع در واقع وضع محدودیت بر روی مشاغل مهاجرین که حالا مخصوصا مهاجرین افغان در ایران موضوعی بوده که همیشه مجلس خودش داشته و یک سری مشاغل خاص برشون تعریف شده و حالا ای که فعلا مشاغل سیار را منع کردن نسبتا یک موضوع جدیدی هستش، ولی خب به هر حال این موضوع هم خیلی خیلی نمیشه گفت جدید جدید است چون که از سابق هم در سایر شهرها وجود داشته، حالا در مشهد جدیدا اتفاق افتیده.
میرمن سنگزیوی چی دا کار افغان کډوالو ته د اقتصادي زیان سربیره په خپل د ایران اقتصاد ته زیان رسوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکي وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د دې سره سره چې افغانستان په نړۍ کې د خړو د کمښت له بلوه اتم هیواد دی. دا پروګرام د بوتي چې د کمښت له امله دي تړل شوی چې سکل د لس میلیون مرستو ته اړو افغانانو سره خپلې مرستې ودروي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خړو نړیوال پروګرام وایلی چې میلیونونه افغانان ژمی کې صفر ته د خپلو خوړو د زیرمو د رسیدو لپاره شیبې شماري. دغه سازمان وایلی په یو داسې هیواد کې چې لوړاندې د هرو دریو تنو څخه یو یې هر شپه له خوړو پرته ویده کیږي، کورنۍ د خپلو کوچنیانو ګرم ساتلو او ورته د خوړو د چمتو کولو له ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې ژمی د لوږې د ډېرېدو وخت دی. په ژمی کې د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې کورنۍ خپلو کوچنیانو ته د خوړو برابرولو لپاره هڅې کوي. په 2023 کال کې د بودیجې د زیات کمښت له امله زموږ اداره اړه شوه چې له 100 میلیون افغانانو سره خپلې بیړنۍ مرستې بندې کړي. په روان ژمی کې د هغو 1400 میلیونو خلکو چې نه پوهیږي چې بل خوراک به له کومه ځایه ترلاسه کړي، د خوړو نړیوال پروګرام یوازې له 9 میلیونه دغو خلکو سره مرسته کولای شي.
ملګرو ملتونو شکل د افغانستان په ګډون د نړۍ د 500 بې وزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د دغه سازمان د پخوانی غوښتنې په پرتله 1 میلیارد ډالر کم مرسته غوښتي. د مرستو دغه کم خای په افغانستان کې د اړمنو خلکو پر شون هم اغیزه وکړي.
موږ د 2023 کال په پای کې د 55 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنې په پرتله اوس په 2024 کال کې د بشري مرستو لپاره د 45 میلیارد ډالر مرستې راټولولو هڅه کوو. دا یو د پام وړ کمښت دی.
ملګری ملتونه وایي په 2024 کال کې د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره څه د پاسه 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. قانون کې په کور دننه د خوځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو او په نړیواله کچه د روانو ناورینونو له امله په دې اړه چې نړۍ به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل شوی مرستې څومره برخه ورکړي مطمئن نه دي.
دا چې څومره مرسته باید وکړي او څومره ونه کړي دا نو د تقاضا او د ضرورت پر بنیاد او د نړۍ د حالاتو تر ته ګوري. خو بیا هم نو چار چا ما کورنده دې کوم مرسته ده دوی دا څرنه کوي په دې اکرمان دي خانه خواب دوی به د افغانستان سره افغان وګړو سره مرسته کوي. نو دا چې مقدار به 3 میلیارد او کم زیات وي دا نه بیا بل بحث ده، اما مرسته هم به شرط خامخا رسیږي.
د اټکلونو له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 2.1 میلیون افغانان د افغانستان د نیمایي نفوس له شمېر څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دغو خلکو کې 25% ښځې، 25% کوچنیان، 1.3% معلولین او 2% عمر خوړلي کسان شامل دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10:00.
د دسمبر په 11 د کابل په بی بی رازیه منځني خونځي کې د شپږم ټولګي بشپړولو نه وروسته ماشومان پوهیږي چې دا د هغوی د زده کړو پای دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال دا ډیر امکان نه لري چې هغوی بیا په ټولګي کې قدم کیږدي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
بهار رستم په کور کې درسي کتاب ولولي.
ما وخت کې از مکتب فارغ شوم، نه سم فهمت می شوم، تمام سم فرما ګریون کردم او مایوس زیات شوم.
هم دا غډول د هغه خور چې د شپږم ټولګي نه فارغ شو په کور کې ناستله.
بجز مکتب دیگر رای وجود نداره که ما مکتب را مکتب بخونیم.
شما نو پلار د خپل لونو راتلون کی ته اندیښمن دی؟
دخترکم از سن شش فارغ شدن. ما بسیار د تشویش هستم که دخترکم از بعد از سن شش بالا درس خوندن نمیتونن. بسیار ما به تشویش هستم.
شنون که محمد سلیم پیگیر خبرداری ورکوی چې لستکو د خزو او جنوبې برخې کېدل به د افغانستان لپاره زیانمن وي.
تاثیرات منفی بسته نمودن مکاتب و پانتون ها رو برخ خانم ها این یک فاجعه هست. باور کنین یک فاجعه هست برای مردم افغانستان. بخاطر ما میفهمیم که ایچ واده مردم بی سواد آزاد و آباد بوده نمیتونه.
پا بی بی رازی هم منزنی خونزی که در جنود فراغت مراسم نو د کابل په یو بل برخه کې دیارلس کلنه ستایش صاحبزاده حیرانه ده چې راتلونکی به څه وي. هغه خپه ده چې نور نشي کولی ښوونځي ته لاړه شي تر څو خپل ارمانونه وپالي.
احساس غمگینی میکنم که نمیتونم مکتب رفته به آرزوهایم رسیده نمیتونم نمیتونم به پای خود استاد شوم و من بسیار آرزوهای زیادی داشتم که بتوانم معلم شوم اما حالی نمیتونم که نه درس بخوانم و نه نمیتونم که مکتب رفت. ما احساس خیلی ناراحتی داریم. ما نمیتوانیم به درس های خود ادامه بدهیم. ما نمیتوانیم به آرزوهایی که داریم در آینده برسیم.
دا یو منل شوی خبر ده چې د جنوب د تعلیم بندیز نه یوازې د جنوب بلکې د ټولنې او د هیواد په تاوان تمامیږي. د ښوونځي استادان هم چې کله ماشومان ویني چې د خپل خوبونو نه محرومیږي نو ناهیلي احساسوي.
بسیار خوب میشد که درهای مکاتب و تحصیل برای دخترها باز میشد و اینا تحصیل و درس خودم میخواندن و ادامه میدادن، ولی حالا که یعنی دروازه های مکاتب برایشان بسته است اینا هم خیلی آرزوهای زیادی دارن، به همان خاطر آینده ناگواری در پیش روی.
طالبان و خزی دیر و آما زایونو او کارونو نمنه کردی او پا کورونو کی بندی کردی دی. نظرانه یوسف سی امریکا واشنگتن.
طالبان رو در افغانستان لدنه نده امریکا غد را دیوز پراوانی در اولی و امریکا غد پا کورش منطقه پل افغان آوریدون کتا پا پختو او داری جبو در کره باوری او هر ارخیز و خبرون پا خبرون در افغانستان لبهره پر 902 کلو هرتز منزنه ایسا پا خبرون تا دوام ورقید. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اورېدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اورېدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست پراونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او رو دلشه.
په پیښور کې د مالټو سوداګر وایي سکالې د طالبانو له لوري د لوړې مالیې له کبله سوداګري خورا اغېزمنه شوې. مسکا صاحب رپورټ لیږلې.
د پیښور د میوو په منډۍ کې د مالټو افغان سوداګر وایي سکال د طالبانو لخوا پر مالټو درې چنده ګمرک لوړ شوی دی. دغه سوداګر وایي په یو چن یوی زر افغانۍ مالیه لګول شوی چې شاوخوا نوی زر کلدار کیږي.
دا ټیکس چې دی په یوی زر او 1500 افغانۍ دا هغه افغانۍ چې مونږ کلدار تر واړو دا ډیر شی جوړیږي. نوی زر یو لګ روپۍ جوړیږي. په یو کریټ 1450 روپۍ خرچه راځي. دا کینو دومره برداشت نه کوي. دا په 1500 روپۍ دلته کیږي. 1450 چې خرچه راشي دا زمونږ د وسته بار کیږي چې مونږ هلته ویسو په دغه ریټ نه خرڅیږي. مونږ ډیر په تکلیف یو. تکلیف دا دی چې مطلب زمونږ خپل پیسې نه پوره کوي. ټول په تاوان کې لګي یو. نو مونږ ته لار نه ښکاري چې څه وکړو. طالبان ته دا پکار دی چې پاکستان حکومت سره خپل جوړه وکړي، لږ دا ګمرک کم کړي چې زمونږ د غریبانو خلکو کارونه روان شي.
سوداګر وایي د تیر کال په پرتله یې سوداګري خورا زیانمنه شوې ده.
افغان او ځای سوداګر وای د بیلابیلو لاملونو لکبل یي سوداګری ورس تر بل زیانمنيږي. دوی د دواړو غاړو لمسولو چارواکو څخه دی او جامع حلارې ورکولو غوښتنه کوي.
په دغه منډی کې د سوداګرو مشر وای په یو میاشت کې هر سوداګر د 1500 زرو څخه ډیر تاوان ګاللی.
پروس کال خو یخستو بیم گزاره کوله او ګینی ټیکس پروس کالم ډیرو خو له گزاره کېدل داسې حساب وو چې روپۍ کې با اتانی مال تلو سکالو بیخی زینه یا سلورنی یا دوانی یا درینی خو خلکو ته کوم مالونه چې مونږ لیګو د ډیر کافی خلک 500 لک کروڑ روپۍ ار سړی ار کاروباری تاوان وکړو و سپوري په دې یو میاشت کې خو مزید د دې مجبوری ده چې نور به کار بند کړي. دا خبره ده
مونږ عوام یو مونږ ته چې دا حکومت هم سوای مونږ دام منو هغه حکومت چې سوای هم مونږ منو مونږ د خپل حکومتونو نه یو خبر هم بار نشو کولای. هغه به مونږ نه خپويږي خو کم از کم دا د دې غریب عوامو هغه سوچو کې زمون کاروبار څه شه ده خو یا به کینو خرڅو یا به مالټه خرڅو یا به نور څه پرور څه به خرڅو او دا ته په کار نشي. دوی مونږ سره بالکل مکمل تاوان دوه حکومتونه ریکوست کوو یوازې یو ځنه کله د هغه وار راشي کله د دې وار راشي.
بل پلاو افغان سوداګر وای په خبر کې هم د میوه خرڅلاو راټیټ شوی دی او لامل یې د کډوالو ستنېدل بولی.
دلته کې د پیښور منډي چې مونږ ته کوم مسله راغلي دغه دا کډوالو د وجدا کوم کړي چې د دلته نه لاړي دی به مونږ نه دلته کې اغشتل بازارونو کې به خرصولو د دې ډیر غټه اثر په مونږ پرې وته. دلته په فروټو باندې دې غټ اثر پرې وته په فروټو منډي په کینوان خاص کر په کینوانو باندې ولې چې سیزن نږدې رالو کنه نو ډیر زیات مسله مونږ ته دلته جوړه شو. خرید او فروغ ډیر زیات کم شو روزګارونه خراب شو.
امریکا غږ د طالبانو د سوداګریزو چارو له مسولینو سره په دې تړاو د اړیکې نیولو هڅه وکړه خو هغوی هیڅ ځواب ونه وایه.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د جګړې د خبريالانو دنده د خطرونو نه ډکوي. د اوکرين او غزه په جګړو کې خبريالانو خورا سخت زیان لیدلې. امریکا غږ د دوه خبريالانو سره د دوی د تجربو په اړه خبري کړې دي چې ولې دوی د خطرونو سره سره رپورت ورکول ته دوام ورکوي.
لومړی چودنه هغه مهال وشو کله چې د فاکس نیوز خبريال بنیامین هال او د هغه همکاران د کیف نه بهر د هورینګا په خار کې د روسي د بریدونو په اړه د وی روسي رپورت ورکول څخه بیرته راستنه شول.
few seconds later the second bomb landed just next to the car.
او څو ثانیو وروسته دوهم بم د موټر ترڅنګ چاودید. موږ 15 تنه په موټر کې وو. پیری ز او ساشا په شاته سیټ کې وو او دوه اوکرانیان چې موټر یې چلاوه او دویم چاودنه سره ز به هوښ شوم.
د 2022 کال دغه چاودنې حال به هوښ کو خو دا هغه د کورنۍ فکر هغه واسو چې له موټر نه ووسی.
my daughter, my little 8-year-old daughter.
زما لور زما کوچنی اتکلنه لور زما فکر تراغله او ماته ویل پلار پلارا تاسو باید له دې موټر نه ووزی.
سخت سخت مشوي حال جون دې پاتې شو خو کیمرمن پیری زاکرزیونسکی او الکساندرا کوشینا یو اوکرانی خبريالا چې د ټیم سره مرسته کوله ووجلې شول. حال سخت وسوځیدو او ټپې شو. هغه یو خپل موبایل له حال ډېر جراحي تر سره کړی. هغه وایي چې دا تجربه جنرالستانو او لیدونکو ته د هغه خطرونو یادونه کوي چې رسنۍ یې د خبرونو خبرکولو لپاره اخلي. په 2023 کال کې د شخړو په جریان کې تر ټولو زیات خبريال ووجل شول. درې تنه په یوکرين او شپېته تنه خبريالان په غزه کې ووجل شول چې زیاتره فلسطینیان دي. د ځایي خبريالانو لپاره دا شخصي تجربه ده.
And for them it's not just
دا د دوی د بارا یوازې یو شخړه نه ده. دا د دوی ژوند دی. دا د دوی کورنۍ ده او دا د دوی ټولنه ده. دا د دوی کلتور دی. دا د دوی خارونه دي. د مونږ په سوریا او عراق کې د جګړې په خخ کړه وای خبري اعلان هم په قصدي ډول د نخکېدو د خطر سره مخ دي.
And Iraq was a very, very dangerous place.
Iraq په هغه وخت کې د خبريالانو لپاره د کار کولو لپاره خورا خطرناک ځای وو او دا خورا توپیر لري کله چې جرنالستان په قصیدې توګه پنهخه کیږي.
د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره د جرنالستانو د ساتنې کمیټې په سر ډلې د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. شریف منصور وایي چې لیدونکي د خبرونو لپاره په دوی تکیه کوي.
But hundreds of millions all over the world.
پټول نړی کې په سلګونو میلیونه خلک چې د زړبګنون کې شخړې تعقیبوي دی په هېدو هڅه کوي او دوی پر وخت او خپلواکو معلوماتو او تبصرو لپاره په ژورنالیستانو تکیه کوي.
درسنه او مدافعین د ټولو اړخونو نغواړي چې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلی شئ.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بین المللي جنایت د عدالت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه سفیر بیت وان شاک د تازه وخت معلوماتو په ورکولو کې ویلي واقعا په سودان کې وضع ډیره ناوړه ده. د اپریل د میاشتې نه راپه دې خلک تر لږه 10,000 تنه وژل شوي دي او څه باندې 6.8 میلیونه خلک خپل کور کلی پریښودلو ته مجبور کړی شوي دي. په زرګونو خلک په خرطوم او د خرطوم په شاوخوا زندانونو کې له منځه وړل شوي دي. موږ پوهیږو په دغو زندانونو کې ځینې کسان شکنجه شوي دي او ځینې وژل شوي دي. سفیر وان شاک ویلي دغه جنگ د ښځو او نجونو په جسدو باندې پر مخ بیول کېده چې په ارادي سیستماتیک جنسي تاوتریخوالي ډارول شوي دي چې د چټک ملاتړ قوالو خوا تحمل شوي دي او د دې د متحدو ملیشو قواوو په دوی باندې په خپلو کورونو کې حملې شوي وې. ښځې او نجونې د جنجال پر مربوط د جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په دې کې بې فاته کول، دسته جمعي بې فاته کول او جنسي مریتوب شامل دي. په خاصه توګه په دارپور کې د ملکیانو په خلاف قومي تاوتریخوالي ته لمن وهل شوله. سفیر وان شاک تعصب وکړه. خلک په خپلو کورونو، په خپلو جماعتونو یا په خپلو ښوونځیو کې محفوظ نه دي. موږ د آر ایس ایف ډیر زیات اعتباري راپورټونه ولوستل او د مربوطه عربي ملیشو په خاصه توګه د مسالت خلک او د افریقایي ټولنې د نارینه او هلکانو پسې ګرځي، په مایوسه توګه په خلکو باندې ډزې کوي، د دوی د ژوند پسې منډې وهي، هر ارزښناک شی غلا کوي او باقي مانده اور ورته اچوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په دې تازه وخت کې پریکړه وکړه چې د سودان د وسله والو قواوو غړو او د چټک ملاتړ قواوو جنگي جنایت نکړی دی. د فیصله هم وکړه چې د آر ایس ایف او د دوی متحدو ملیشو په دارپور کې د بشریت او قومي پاکسازۍ په خلاف د جنایت مرتکب شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده.
موږ تاسو له دې هیله اجازه غواړو چې